د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ساسو هر کلی کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 28مه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د ماین په چاودنه کې وژل شوي او تهران هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 29مې په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناټو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې یې کړي.
د ستولتنبرګ ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ولسن پرون د یوناما د تازه راپور د خپراوي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له حکومت څخه هم وغوښتل چې د یوناما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب پیاوړی کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلانې مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12مې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2021 کال د جنوري تر 18مې پورې د رسنیو 11 کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیه قومندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس ووژل شول. که څه هم د امنیه قومندانۍ ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلي آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فسادان او تروریستان یو ځای محکمه او اعدام شي. د هرات چارواکو ویلي دي چې په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اور پیښه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیولو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکي نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدای ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پیښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي وردانجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. رویټرز خبری آژانس تایید کړی ده چې ناصرزاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلي دي دا ادعا چې ګنې رضا ناصرزاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکوونکی و نشي تاییدولی. اسرائیل پریکړه کړې چې په متحده عربی اماراتو کې د وسلو نندارتون تخپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د آیډکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه واخلي. په 2000 کال کې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او اماراتو د اړیکو له عادي کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې اسرائیل په دغه سې یو مناسبت کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې وه. او د پاکستان د اوبو او انرژۍ د پراختیا ادارې سلګونه کارکوونکو په اسلام آباد کې لاریون وکړ. معترضانو خصوصي سکتور ته د برېښنا د ویش د دې دولتي کمپنۍ د سپارلو په برخه کې د حکومت د پلان پر وړاندې غبرګون وښود او د صدراعظم عمران خان پر ضد یې شعارونه ورکړل. پرونیو لاریونوالو چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو خلک پکې و همدراز غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی معاشونه زیات کړي او کاري قراردادونه دې دایمي کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو او د قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړی توپ دادی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د روان کال لپاره به په هیواد کې 25 میلیون نیالګي کینول شي. په ننګرهار کې له ناامنیو د خلکو شکایتونه په زیاتېدو دي.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیې پر اروپایي ټولنې تور لګولی چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. نور مطالب هم شته. زموږ غږ ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړی توپ دادی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناتو د غړو هیوادونو د امنیت لپاره هم مهم دی. د ناتو عمومي منشي وویل دغه تړون نه غواړي د ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو له افغانستانه په وتلو کې بیړه هم نه کوي. د موضوع نور جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړی توپ دادی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کانفرنس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
Our priority is that Afghanistan does not become
زموږ لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړی توپ دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو، بلکې په خپله د ناتو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 12 حمله په افغانستان کې د ناتو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاتې دی.
په پام کې د ناتو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنجشنبه یعنی د فبروري پر 12 او 13 د ناتو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناتو سرمنشي وای ناتو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړي، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د تروریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت وړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپل د تروریزم په وړاندې وجنګيږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناتو متحدانو په ګټه تمامېږي، ځکه موږ په تدریجي ډول د خپل ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یو برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي، حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 113,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې داخل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوی، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناټو سرمنشي وویل ناټو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکرل شي. د دې ادارې چارواکو پرون دوشنبه ملت ته د حساب ورکولو په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې پروسه کال 1.5 میلیون نیالګي کینول شوي وو. د دې ادارې د چارواکو په وینا پر روان لمریز کال کې د مرغیو او وحشي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوې ده. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکولو په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او کابل ښاروالۍ د دوشنبه په ورځ خپلې لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته وویل چې دغه ادارې په روان لمریز کال کې 6.5% خپله عادي بودیجه او 9.5% پراختیايي بودیجه مصرف کړې ده. شاغلی میوندی وویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ پر راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري.
د 25 میلیونه نیالګیو د کښت کولو پلان سره به د کپر شلمه د کرې په ملي ورځ او په ټوله کې د کښت په ټول فصل کې په عمومي ډول په ټول هیواد کې د خلکو او خصوصي سکتورونو په همکارۍ 25 میلیونه نیالګي وکرل شي.
هغه وویل سږ کال د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا د نورو دولتي ادارو سره په همکارۍ په ټول هیواد کې 1.5 میلیونه نیالګي کرل شوي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي سږ کال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول سوي، خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره پر روان مریض کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول سوي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورته اوه ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان سوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 500 سرچینې پیژندل سوي او عاملین یې محاکمه سوي، او د هوا د ککړتیا نورې 500 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له کبله تړل سوي دي. د تودوښې مرکزونه یې غیر فعال ګرځول سوي او لویې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. نوموړې اداره وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د یاد ادارې بودیجه زیاته او غوره خدمتونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کابل چاروالی چارواکو ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویل چې دوی د تیر کال په پرتله سږ کال په کلنۍ بودیجه کې له 50% تر 70% پورې سپما کړې ده. د کابل ښاروال داود سلطان زوی وویل چې سږ کال د کابل زرګونه جریبه ځمکه له غاصبینو خپله سوې او 1.5 میلیون متر مربع غصب سوې شنه ساحه بیرته په شنو سیمو بدله سوې ده. دغه اداره مالي محدودیتونه، د مقرراتو نشتون، د عامه همکارۍ نشتوالی او کافی ظرفیت نه موجودیت د ښاروالۍ د پروګرامونو د پلي کولو پر وړاندې د پام وړ ستونزې یادوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربیره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام ورکړي او آنې په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایي ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربیره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړي خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایي د ولسوال حاجي محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونې شنې او ببرې شي وضع خرابیږي. دا یې د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولی شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه معضله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2020 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2020 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب دې د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3مه د بایډن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له درې ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یوه ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیاره ته کېناوه. په دې سربیره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوختي. لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمیر شپېته تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګېدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 1500 میلیونه ډالره تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې ښار کې له ناامنیو شکایت کوي. د دوی په باور هر ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو، چاودنو او بریدونو یوه پیښه کیږي. دوی غواړي چې دا لړۍ نوره بنده شي، خو د ننګرهار چارواکي بیا د ټول ولایت په کچه او په ځانګړي ډول د ښار د امنیت د ښېګڼې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبر ورکوي او وایي چې له دې اقدام سره به د امنیتي وضعیت په ښېګڼه کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه نور حال له ننګرهاره په دې راپور کې واورئ.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، ان تر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات خو دې خراب دي چې مثال صاحب په ډاډه زړه جرا شي خپل کاروبار او بیغمه یې الله پاک دی چې مثال ټول بده کې ټول به چې هغه برخه وخت جهاد به چې همکاري وکړي دولت سره یې نو سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به چې مثال خو ظاهر سره چې ختم شي.
زئی خلک وایي له هغه ورځ راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړي، نامنه هم ورسره زور اخیسته. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د د تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې روانې نامنۍ د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی شپه ورځ کې. چې امنیت نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چی نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري او یا د تجارانو کاروبار خې امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد خاریان په داسې حال کې د نامنۍ ولکبل شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسه تازه د ټول ننګرهار خو په ځنګړي ډول د جلال آباد خار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې له سراونډ لرو ولسوالۍ کې دوی چپل شوي دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګر بریدونه کوي چې ان شاء الله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړی ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د خام نیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو سم نړیواله مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر اروپایي ټولنې تور لګولای چې له مسکو سره د اړیکو د سړولو هڅه کوي. سرګی لاوروف پر نو ویل ک اروپایي ټولنه مثبت اشاره ورکړي مسکو له هم تیار دی چې خپل اړیکی ورسره ورغوي. په دې اړه تفصیل سلیم محمد صالح اوروي.
د روسیې او فنلند د بهرنیو چارو وزیرانو پرونی کتنه د مسکو او اروپایي ټولنې ترمنځ د کړکیچ په اوش کې ترسره شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که مسکو د اروپایي ټولنې مثبت اشاره وګوري تیار دی چې له دې ټولنې سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
موږ باید د هر ډول وضعیت لپاره چمتو واوسو. اوس انتخاب د اروپایي ټولنې په لاس کې دی که وغواړي چې خپلې اړیکې ورغوي یا د اړیکو پرې کولو په سوچ کې وي. موږ هر یو انتخاب ته چمتو یو.
په سنت پیټرزبرګ کې د روسیې د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ دا څرګندونې د هغه د فنلنډي سیال پیکا هاویستو د عکس العمل سبب سوې.
کله چې د اروپایي ټولنې او د روسیې فدراتیف په اړه خبرې کوو باید تل په یاد مو وي چې فنلند هم د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی.
د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې مسکو تور ولګاوه. د جرمني، سویډن او پولینډ د سفارتونو او قونسلګریو دریو ډیپلوماتانو د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د ملاتړو په اعتراض کې برخه اخیستې ده. وروسته دغو ډیپلوماتانو ته له روسیې د وتلو امر وکړ. اروپایي ټولنې په هر ډول اعتراض کې د دغو دریو هیوادونو د ډیپلوماتانو د ګډون خبر رد کړی او ویلي دي چې دوی خپل ورځني کارونه تعقیبول. وروسته له هغې چې دغه ډیپلوماتان د فبروري پر 15مه اخراج کړی سول، جرمني، سویډن او پولینډ په مشترک اقدام سره تیره دوشنبه د روسیې درې ډیپلوماتان له خپلو خاورو وویستل. د دواړو لوریو اړیکې وروسته له هغې ترینګلې سوې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړله. په تیرو اوو کلونو کې دغه اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې وروسته له هغې لا خرابې سوې چې اروپایي هیوادونو مسکو د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو تورن کړ. ناوالنی د اګست میاشتې پر 20مه مسموم کړی سو چې وروسته د تداوی لپاره جرمني ته ولېږدول سو، خو په ډسمبر میاشت کې له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې تر نیول کېدو وروسته بندي سو. اروپایي چارواکو چې په وار وار ویلي له بنده د ناوالنی خوشي کېدل غواړي څو څو وارې پر روسیې د بندیزونو لګولو پر موضوع غور کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ خبرداری ورکړی و. که بروکسل پر مسکو د تازه اقتصادي بندیزونو رګول غواړي، روسیا هم تیاره ده چې له اروپایي ټولنې خپله لار لیکه بیل کړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبراترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په افغانستان کې د تاوتریخوالی د وروستیو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د پرونی راپور په غبرګون کې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د هدفي وژنو د څیړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب امنیه قمانداني وایي چې پیښه هغه مهال وشوه چې پرون مازدیګر د پولیس هموی ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر ماین برابر شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اور پیښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان پر ټویټر لیکلي چې په فساد کې ښکیل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. یوې ترکۍ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پوځ د منتقد مسعود مولوي ورت انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې په متحده عربی اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیلو دفاع وزارت پرون وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو.
دا ژوند رنگونه
ایتو نوم چی ده؟
نمو نوم شریف الله.
شریف الله ورو ورو تاسو څه کاروبار کوئ؟
موږ خپله هوټل دی.
څنګه دی اوس وخت کوونکی هغه مصارف یې څنګه دی، کرایه یې څنګه ده؟
الحمدلله کریو خو بیا افغانستان خو ته خپله پته لګېږي زنم وطن دی زره نه دي کوم چې نه 15,000 پکریا ورکړه زه خپله 30,000 پکریا ورکړم افغانۍ مصارف خو اوس مخکې به کلدور وی نه اوس په افغانۍ سامان یې په دوه جک شوی دی ظلم دی او خوراکونه پس گزارسته کې دومره خو کونه ستنه دوم
څو ډوله خوراک پخې
خدای کو خو تقریبا شپږ وو ډوله خوراک خو ما
نمونه راته اخیسته شې د خوراکونو
سلام کورما یخنی سره کړی لوبیا دال چولا پلی مټر
خلک چی خو خو ډیر
دغه والا خلک ډیر صغرا سره کړی خو خوي
صبر که سم درسته مصرف دي
مزر په خپل تقریبا میګ شپږ ګرونه یبدا کې 15 مصرف دي یو پلور د استګره غوندار سره وي
یعنی ټوله کورونا هم دلته
بس ودلات او کار بار شته نه هو بس دغه هم خبر
پات تر وینده زپوري د چون کورونا ټول غړي په دلته مصرف مصرف او دغه کورونا لګښتونه د پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله د مکور چلان دی هو هم مصرف
تاسو اولادونه لره کوچنی مشومان لره څومره دي
تقریبا زه پر یو بچای لرم بل ورور مده یو بچای ولوري ده
پلان داسې شته چې نور ورونه دې نور کاروبار پیل کړي که تر یو څه وخته به ټول همدلته وای
والا پلان م شته مو خپله در شغه ده چې مو د یو ورونه بل لږ در هوټل طریقه پسې کړې وه دونه خو دومره ګزاره نه شي خو بیا کور شي
ټول ورونه دې زده کړې کړي که ټول همداسې پاتې شوي وای
نه تقریبا درې اشپزونې پلاس را څلور
هیله لرئ چې دغه کاروبار به لا ښه شي لا به وغوړېږي
آخری
پیغام به ځوانانو ته ستاسو انځور ته څه وی څه ورته وایي
بس آخری پیغام دغه دی ځوانانو ته چوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه وي باید سره بله دوپار وغه ونه ګرځي کسب وکړي کسب په ډېره سره پام ځاکه
ډېره مننه
حالات زیات
قدر من اوریدون کول دې سره د خبری مجله پای تر ورسیدو. یوه بله نیم ساعته خبری مجله پیل شوه چې سید سامی عباس په دې خپرونه کې ستاسو کوربه دی او دا د خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلی.